د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې میش یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنی د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په ظلمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د ظلمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړ ول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایه او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د ظلمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایه او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د دې تذکرو د دفتر یا د دې دلته راتګ دا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیزه به موږ ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونو دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل:
د 4-5 کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 او 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د ده مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډېر وخت د ځینو ښځو او نارینه وو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل:
زموږ نر و ښځو باندې دا غږ ده چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي. نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره انشاءالله اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد رباني شنار وویل:
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لرو چې یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو دا هڅه کوي انشاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د اټنی تاثیر په برخه کې
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژندپاڼو د قیمت کمیدل دي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې اسمت څاروان یو ریپورت جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابو ظبی له ملاتړ برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کوله چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه وه چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بیلابیلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولې تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوزي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشوه او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګو منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. فریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پیاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزاده کاروبار نشي کولای. په دغه اړه په مکمنډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. مشال ریډیو ته وایي،
والا زیان خو خامخا زیان دی، زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی، او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم وری نه کی، او نقصانات ډېر زیات راځي، مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو، او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډایې د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کانې وروړل کېده، او د صفایي وروستو به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیه په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی، او د افغانستان نه کانې نه وړل کېږي. د نمک منډایې د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل،
پہله دا صوبه ټیررزم والا، پہله دهشتګردیانې چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته لا چاینیز کوله وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون وو، او چې دا اوس د درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه، نو د دینه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې ځی خستون چې کومو اب افغانستان ته تل، او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجې کاروبار ډو شوی دی.
موږ اوس په پېښور نمک منډایې کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1400 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیه په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورسپانډي د دسمبر په 11 ریپورت کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالر وا، چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډایې د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي، په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د سوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ولې چې پہله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله، نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دی باندې پابندیانې ولګلی شوې، او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې د چا به رجسټریشن وو، نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټای په تھرو تله، نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دا وشو چې کم آلریډي رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچر شکم دې اغي التزام رجسٹرډ کړو، نو اگر رجسٹرڈ میڈیسن هم شکم دے په هغه خلکو باندې بند شو. زمون په دینه مک منډای میڈیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان تور نه خټ میڈیسن مارکیټ ته، نو دلته نه بم شکم دے ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرڈ وو، یا چې چا خپل پروډکټ تل رجسٹرڈ کړیو، دا غي د شکم پروسیس وو، دا غي شکم ایس او پیز وو، دا غي ایس او پیز مطابق هغه ټول میڈیسن بدلته نه په لیګل وی په لیګل چینل باندې تل، نو هغه پابندای سره نو ڈاؤٹ چې افیکټ دلته پرې وته دي، خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بدا استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي، چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیې په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 500 کارخانه وې، اوس یوازې 250 پاتې دي، او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ریډیو ته وایي،
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادي شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه زړه دغه نو هغه مات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، لایو احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفاری و زره مهم تاسو ټول ته شرق واس مایم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم. یل رچ تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن می درنو ز کون کو د سیس مرسته سونن رزی په ولسم ټولګي کی اتم لوستي نو هله د چ تاسو ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سجه او نیو لوستا چمتو والی ولري. روز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسی موضوع چي د پاپانستان کی سنایا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی سی پیپری هم درنګ نن رس مرسته سو درسی هدف هم هغه موضوع غانی چې نن رس به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دی له نمبر 1 پاپانستان کی سنایا او د هغوی اهمیت، دویم لاسی سنایا، دریم ماشینی سنایا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن رس به مرسته سو لوست کول ولو په حق له به په شوره توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیز د کونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو. قدرمنو زده کونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، صنعت په خپله یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره اوس ترې د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کېږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته شوی دی، دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یې هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي، دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې درسان کلرمن او ګلالي زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړني یې هم توکي، کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي واوسیږي، یا هم کرنیز تولیدات واوسیږي، هر څه واوسیږي، د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو، نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکړل سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کېږي. چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولای سو هغه ونه کوم څه چې موږ او تاسو کاغذ لسته، یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي، کوم کتابونه پرتی دي، دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ او تاسو لاسته راوړې ده په خپله صنعتي بڼه. د صنعتي بڼه څنګه لاسته راغلې؟ د دې لومړني بڼه چې وه په خپله یو کوچنی ریشه لرونکی نبات و چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله، کله چې غټ شو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ شو، چې دغه کاغذ کله ترې جوړ شو، یعنی لومړني خامتو کې چې شوه ریشه لرونکی نبات و وروسته د ریشه لرونکي بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو، چې د پروسس څخه وروسته سمو د وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو، چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځېدي، چې وسلات شمېر لیکنې او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کېږي. حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کېږي، نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه مرسته لاسته راغلي. همدارنګه کلرمنځ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر بیان دي د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ ستاسو په هیواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي، نو تاسو به د بډې بڼې پوسی چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی، یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره کچیر موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي، چې د صنایعو په تیره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼه ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا کچیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه، کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکار زبار په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده. چې د کچیرې حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي، نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو، که چېرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسېږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنیو اړتیاوو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پرکولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچیرې لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویل سو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپلې اړتیاوې د خپلو لاسي صنایعو په واسطه سره پوره کولی. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایعې وي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به، او هم د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلې، د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل، او همچنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي، چې د غالیو اوبدل نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې غالۍ صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه هم پخپله د ماشیني صنایعو په حق ده. ماشیني صنایع پخپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمختګ لاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله، چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول او داسې نور شیان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدله. چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع په رامنځته کېدو سره کې وده منځته راغله او پرڅوونکي ثبات یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې، چې په دغو سیمو کې بیا ډېر زیات برق یا هم برېښنا ته ضرورت و. او دغه صنایع چې درنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغو ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ او تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې 40 کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي، تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو ته متوجه واوسېږو، لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله، په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي، چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی، چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شی دی. قدرمن زده کوونکو، توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ یې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ او تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود، دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به و، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتی دی. هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې ده په خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته پکار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمې، هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیل ځایونه لري. نو قدرمنو زده کوونکو، د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي و په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو له قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال، په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم، ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم، توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو له قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خیل و احترامات مقبول کی قدر منو وګل لیست کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات رو او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت چمه بو په تنوی زبر شان خان خاري وزله به هم تاسو ټول ته شرق اس مې مدد ولسم ټول کی جواب پیام از من اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر من زده کون کو به د چیر وزله سنه په پراو د کیک ټول سره زکړی او سر یو نوې لوستنه تبع امد کی بل دی او وګل لیست کون کو هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمر تاسو د نن وزید اتم لوست تر سیاخ د بیا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به مو را تاسو لوس کول ولو عبارت دی لمړی د هوایی ترانسپورت په حق له سپوږیږي دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل دریم مخابراتي شبکې دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منه ځکون کو د پراته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوس سرپای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ورځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی د هوایی ترانسپورت په حق له سپوږیږي نن ورځ به موږ تاسو هوایی ترانسپورت وپیژنو او هم چې نن هوایی ترانسپورت په زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو ورځ کون کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمامېږي یعنی کچیر تاسو غواړو له یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هیواد څخه بل هیواد انتقال کړو یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسانترین او چټک لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت دی ګران تمام یې شو خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایی ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي هغه مشکلات موږ حلولای سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایی ترانسپورت له عمل سره نیولای سو همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان چې خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایی ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایی ترانسپورت څخه استفاده کوي د دې د څنګه درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو سمګران هیواد افغانستان یو قرنۍ هیواد دی کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لویو لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نن زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکون کو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی دا کشید دی هم د لوی لارې ته ځواب نه سی ویلی له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت دی د پام وړ دی په شي کې باید دې لپاره نور لارې جوړ شي نو دغه هیواد له وی خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی سرانګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت متوجه او سې جوړ نه د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خوا څخه د وچ په واسطه سره پوشل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي هغه څنګه چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور دی فعالیت چې دی درنو زده کون کول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونی توب نه لري یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیسې او خو د هوا نور دی د فعالیت پیل چې دی درنو زده کون کو په 1300 مریض کار کې د غازی امان ده خان د پچهو په دوره پوری په دوره کې پیسې چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پوری تر مینس الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1300 مریز کال کې د جرمنی لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشینه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسریه دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1300 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نظر نو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر سوچ پدې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو ځکه کو هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کېږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در قدرمنو ځکه ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریز کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوې سترې موسسې موږ تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میترالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټولو مقررات او اصولنامې چې بي د دغه دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو ځکه موږ ویلی شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کدرمن ځکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1319 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1320 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1320 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوه کلونو کې دغه کار پای ته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي. همدارنګه د دې تر څنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسول چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1318 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نورې هم لا ښکلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1318 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې یې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدی او همدارنګه د دې تر څنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو، درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه، هیله ده چې یو څه پوه سئ او اوسې ژبې یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ همداسې ملک هم ویلی سو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې تر څنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی سو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ فاکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې تر څنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی سو د لیر واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضال لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي، او الکترونیکي نښو لیست هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي. نو موږ ویلی سو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي، هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی سو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، د زمکي تمځایونو او مصنوعي سپورمکې په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي، دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
زمير كرزو مدلك.